ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ یاهود میاشتې 19 ده، د 2023 کال د مارچ له 10 سره برابر ده. پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال موروی عبدالسلام حنیفی وای 5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی د خبره پرون د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. ناپیژند وسلوالو پرون په هرات کې د افغانستان د پخواني حکومت یو پوځي وواژه. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو مسول ثابت روي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی کس د افغانستان د پرزول شوي حکومت د ملي امنیت مامورو. دا پیښه د هرات ښار د اتمې ناحیې په خیبر آباد سیمه کې وشوه او حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره و تښتېدلی دي، د بریدګرو په ډزو یو لاروی هم ټپي شوی دی. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې اوکراین باید د افغانستان د تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی دا خبره د هند هندو رسپانې ته په مرکه کې وکړه. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل چې که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای د کار ته به اجازه نه وای ورکړې، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نورو د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر نه کړیږي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې. د ډیر اسماعیل خان چارواکو پرون وویل وڅلوېښتن افغان کډوالې په ډیر اسماعیل خان کې، ډیر اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې ویل شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي. لیتوانیا پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې د هغه واټ نوم بدل کړ چې د دغه هیواد په پلازمینه ویلنوس کې د روسیې سفارت موقعیت درلود. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ویلنوس ښاروال وویل چې له دې ایسته به د دې سړک نوم د اوکراین د اتلانو واټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.3، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.6.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. وړاندې افغاني ول اصل کناډي مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې لچلیدشتو ورځو تیرول ورسته خوشی شو. د نوموړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا چلر شو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد د میندو د مړینو زیاتې داتا اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایه ولادي چارو له یوې متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملي ځل له هېواد بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه وکړه. د کندهار د ترافیکو پولیس وایي 2 میاشتې تنخواه نه دي ورکړل شوې.
مجبورین په بل مشکلونه بل یا بغلا ته مخه یا به دا غبلا پکې نه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانی الاصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بنک لسلی رښتو ورځو تیرولو وروسته خوش شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خوري لکم جرم او ثبوت پرته نیول شوی و.
زړه مې دینی بدیګي خدای پوره وایم په خپل وطن خلک نه مزره بدیګي په توس نه مزره بدیګي توس شي په درنجرو کې روان وای د ټوپک داري معنی سچ موټر کې نو ستوي خلکو ته ورنیواله مې یا داري کو پاره مې پیخوي خدای ته وخت سبا ته ډاش شوی یا بو مخته څو ګوله یا خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانه یو کې په پټینګړې مشهور ده د خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړي وي. دا د یوې مرستندوی موسسه مسوله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپل خور د خوشی کېدو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
تلر شوزی مخ کې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسا ټوپک دور دی جگہ کھڑی وا او وزارت داخلہ کے تقریبا چلر شورے سے دی بندی وا ای دی سرا یو برٹش سٹیزن او پنجا نورا کارگران ہم نیولی شوی وو. چپ دا پنجا کارگران ہم خلاص کلل خو ندیما او برٹش سٹیزن بدون دی کم جرم بدون کم ثبوت نیولی شوی وو. چلر شورے سے بعد تقریبا ندیما خلاص شولا.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمی نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلې. خود طالبانو ویندوی زبی اولا مجاهد تیر میاشت ازادی رادیو تا دی بیدرکیو شویو کسانو پاره ویلی و چوک چه پا طولنه که دی تشویش سبب که گی خده چه کنترول شی.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوی
دموکراسی نوای نو رسانه بنوی.
ازادی رادیو دی دموکراسی ملاتړی.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو ده. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د 1200 پخوا په شان لوړ شوی وي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو ده. د بیوزلۍ د ډیریدو د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډیر شوی دی. په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په چیرو دوه لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډیریدو په نتیجه کې د شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو. خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اگست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او باختري دوه او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمی شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وای شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 لومړي کال حتی بیرته رسیدلی وی. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغي او متخصصه ډاکټره نجمه صفا سما او بخی شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د زما همکار اسمت ساروان سره په مرکه کې ویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغو ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ امار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډیر فکتورونه په دې کې رول لري، چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چیرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډیر زیات پورته دی. چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نه شي، کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمی ده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بې وزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده، د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري، ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د ښوونځیګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټره نجمه سما شفا جو قطر هم له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره باید خپل مرسته دوام ورکړي. په تیره بیا د روغتیا هم په برخه کې قطر هم له طالبانو وغوښتل چې له ښځو سره د تبعیضي چلند پای ته ورسوي. په جنیوا کې د قطر دایمي مامور سرپرستی د افغانستان د وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا په راپور کې پر مطرح شوو مسایلو اندېښنه وښوده، خو په افغانستان کې په نسبي ډول د امنیت ښه کېده او وستاهله. نور بل اسمت سروانه واورو.
قطر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې د ښکارولو ترڅنګ له ښځو سره د تبعیض د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د قطر د دایبي استازولۍ سرپرستی السو وای دی د بشري حقونو د شورا په 19 غونډه کې وویل، قطر پر هغه څه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د لوی کمشنر پر راپور کې ویل شوی اندیشنه لري. د زیاته کړه قطر د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه د وسلوالو نشټو د کمیدو او په نسبتا سولیز چاپیریال کې د افغانانو د اوسېدو هرکلی کوي، خو د پر هغو راپورونو اندیشنه وشوده چې پر اساس یې ویل شوی چې په افغانستان کې اقتصادي او مالی بحران ستر منفي اغیز کړی، د ژوند ستاندرد یا معیار ټیټ شوی، به یې لوړې شوی، د خوراکي موادو مسؤلیت کم شوی او روغتیایي خدمات کمزوري شوی دي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرستی پر دې ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید سیاسي نه کړی شي او د اقتصادي او ټولنیزو شرایطو د پرلپسي خرابېدو په نتیجه کې د بشري حقونو پر اړوندو چارو د ډېر منفي اغیز په وړاندې خبرداري ورکړ. امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له کابل خپل سفارتونه قطر ته لیږدولي او دا هیواد لا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هېواده بهر ته پتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزی له العالم خبرې شبکې سره په ځانګړې مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزی په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو ښاغلیو کرزی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غراز ویلی چې اوکراین باید افغانستان له تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی د خبره د هند هندو ورځپاڼې ته په مرکه کې کړې ده. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره ویل کړي اوکراین د ولسمشر پر ځای وایي د کارته به اجازه نه وي ورکړي، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نور د راتګ نتیجې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړیږي. په اوکراین کې د جګړو له دوام سره د غراز یو شمیر افغان مدني او د خزو د حقونو فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نکړي. نور په دې راپور کې
د خزو چارو فعال او د افغان خزو د وړتیا او د پرمختګ مرکز رئیس محبوب سراج وایي چې اوکراین کې د جګړې له پایل وروسته افغانستان ته د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو د پاملرنې کچه راټیټه شوې ده. میرمن سراج وایي که څه هم نړیوال افغانستان سره د مرستو خبره کوي او د خزو پر حقونو ټینګار کوي، خو لا تر اوسه د دې له مرکز سره د نړیوالو لخوا مرسته نه ده شوې. دا غلی سراج په خبره د اوکراین موضوع اند د لامل شوی چې اروپایي هیوادونو ته تر ګواخلاندې افغانانو د لیکت بهیر هم پتشي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولا اسول اوس د کاچا اوکراینیانو ته ځنګړی سوی ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوی، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوی چې خلکو ته ورکو.
د افغانانو سربیره دغه موضوع نړیوال هم مندښمن کړي. د اروپا د پارلمان یو غړی کلر دالی د دې پارلمان په عمومي ناسته کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په برخه کې د نړۍ په چلند نیوکه وکړه. هغه وویل Since the last plenary
tens of thousands of Afghani citizens په همدې حال کې په افغانستان کې لږونه زره پناه غوښتون کېشته او د پناه پلټه کې دي. 15000 ماشومان د قحطۍ په حال کې دي او د ماشومان له 13 کلونو د کم عمره د ودونو کچ هم 15% لوړه شوې ده. هغه ماشومان چې د کورنۍ او د تغذیه او خوړلو برابرولو لپاره خرڅ کیږي، خو په دې تړاو هیڅ خبره نشته.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې دي چې ملګري ملتونه اټکل کوي چې که وضعیت بدل نشي حتی دا ممکنه ده چې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند ته اړ شي. د اوکراین جګړه هم نن درېمې اونۍ ته داخله شوې ده. روسیې اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه په اوکراین ته لېږلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپارنو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپارنو ته کتنه وکړو. مللی بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورسپارنې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. ورسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیواله ورځ شمو قید چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ولولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د شذو حقونه بخوندې کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د شونځو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزو د کار او سفر محدودیتونه وازه کړل. په مقاله کې د شوزو چارو وزارت لمن ځړل کې دوه هم اشاره سوي ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم سوي ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یو را اندیشنه څرګنده سوي ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړي ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمی سوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2020 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري تر 15 د ادارې 1,135 ملکیانو مرګ ژوبلي ثبت کړي دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وجنیوي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلای.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 منټې وروسته دندو ته حاضر شوی دي.
د پنځو اولادونو پلار نور شاغال تیرو 15 کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامل او سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین که بلغه بل مشکل نه بل یا بلغه ته مخه یا بل هغه بل په خرسه تلانه دمه خوشتنه چور راز مشنه ورور استدی علاقه تور درو یو خبران تولار ورور ځان خو مشنه معاشه چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکول سوی ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله له یو کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي لتیرو اتو میاشتو رئیس معاشات او لیو کال رئیس میاشتنی عیاشه نه د ترلاسه کړي چې لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کې چې مور معاشات نه دی اخیستی، دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړي. در اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه باندې نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخ ټوله ترافیک دغه رقم نیوازي، بلکې بیوازي مرزنه مچ اواز زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. معاشات مونږ سره دغه چې دولت څخه دالیا ته میاشت کې ځکه چې موږ سوي غونینه راکول سوي ده. منا نمر ماشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جابلاتونه جغوس والي شي والي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصر الدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی ان شاء الله. تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې در کوم دنې پرې مو پیشنهادونه رسول دي، کوم دنې ما بعد وزارت ته مستول دي او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې ځینی کار روان دی کوی اطمینان را کړی چې تاسو مطمئن وسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه له 2 لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بنزینو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړ شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې؟
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه مونږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیل د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بایو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیانا. چې موږ باندې امریکا بندزونه لګول دي او دا د یو پښتمنی پیسې ونځو اوس چې دلته هر شي ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چې خلکو ته پیسې نشته چې یو خلی تل په اتیا غنوي ته خطر دي، ګاز د غاز هر شي.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه سرلند کیم. یار دغه بندیزونه چې دغه سي اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتا ده او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د غاز او د تیل لوړی شي.
عبدالرحمن منګرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ 10 روپۍ یو لیټر تیلو اوس یعنی 8 روپۍ دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام ټول کنه یعنی 8 روپۍ اوس هم جگ دیا او کدی بندي سره نور هم جگ شي نو بیا خو اسن سنز ډېرې دي افغانانو نه دې سره به بیخي زیات مشکلات جوړ شي کنه.
محمد نبی ولایت بغلان حکومت بختانه وګوره چې موږ نه یو بنیادی کارونه موږ ته چې دا څو دورو کې نه کړنه وګوره چې وس د نړیوالو باندې بندیزونه لګولیا اوکرين کې جنگ د سلامي موږ ته چې د واقع چې وګوره غاز نه تیر وګوره چې 90 روپۍ 15 افغانۍ شوی یعنی تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکی یعنی د خپل ځربنا باندې موږ کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په جنگ درلو درس درلو د مګ بختانه چې موږ خپل ځان کارونه وکړنه ملت هم کارونه کوي وسوره چې بختانه مخابقه یاسو.
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسئ.